السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. نن د جمعې ورځ ده، د لړم یا عقرب 8 د نومبر 18. دا خبرونه د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستانه په ډله ییز ډول د افغان کډوالو اخراج په روغتیایي برخه کې د اندېښنې وړ موضوع ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، د ضروري درملو ناکافي عرضې د هغو راستنېدونکو چې د وینې له لوړ فشار او شکرې په څیر ناروغیو کړیږي ستونزې لا زیاتې کړې دي. په لامیه کې ویل سوي چې پر وخت د مرستې پرته دوی نسي کولی په ځانګړي ډول هغو کسانو ته چې ساري او شدیدې ناروغۍ لري دغه راز اړو میندو او ماشومانو ته ضروري روغتیایي مرستې برابرې کړي. اعلامیه کې ویل سوي دغه ډله ییز اخراج د نورو مسایلو تر څنګ په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د پولیو وایرس د خپرېدو بیره زیاته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي دوی 10 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې وکولی سي ولکه راستنو سویو ته افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د روغتیایي څار خدمات برابر کړي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي چې له پاکستانه افغانستان ته د اخراج سویو بې اسناد افغانانو شمیر 3,24,000 کسانو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا پرون په خپل ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان په داسل کې افغانستان ته اخراج سوي چې وضعیت کړکېچن دی او دوی کورونه هم نه لري. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا د خلکو دغه ډله ییزه ستنېدنه د مرستې او همکاري پر ظرفیتونو فشار راولي. پاکستان د اکتوبر 23 دغو بې اسنادو کډوالو ته مهلت ټاکلی و چې له پوره کېدو سره یې د نومبر میاشتې له لومړیو افغانستان ته د دوی د اخراج پروسه ګړندۍ سوه. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,400,000 کسانو ته رسېږي چې 1,800,000 قانوني اسناد نه لري. په ملګری ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوری نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق د یوې معترضې افغان میرمنې پریسا آزاده د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. شغلی فایق تیر شپه په خپل ایکس ټولنیز شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو دغه اقدام د اسلامي او کلتوري ارزښتونو او د بشري حقونو او ازادۍ د اساساتو خلاف عمل دی. شغلی فایق د میرمن آزاده د نیولو پیښه په کلکه غندلې ده. د هغې او د نورو معترضو ښځو او د بشري حقونو د مدافعانو د فوري خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ غړي پریسا آزاده تیر سه‌شنبه په کابل کې نیولې ده. طالبانو د دې پیښې په باب تبصره نه ده کړې. طالبانو لا هم د حقونو ځینې فعالان له هغې ډلې جولیا پارسي او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې ماشومه منیجه صدیقي او رسول پارسي خوشی کړي نه دي. طالبانو د نړیوالو له غوښتنو سره سره دغه کسان لا هم په توقیف کې ساتلي دي. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزف بورل اسرائیل ته ویلي یو وحشت بل وحشت نسی توجیه کولی. هغه ټینګار کړی چې د حماس د تیرې میاشتې برید ته د اسرائیل غبرګون باید د غوسې ښکار نه سي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوه ترهګر سازمان په توګه پیژندل سوی. جوزف بورل د اکتوبر د 2 نیټې له برید وروسته پرون د لومړي وار لپاره اسرائیل ته سفر وکړ. شغلی بورل د اسرائیل سره د پیوستون د څرګندولو هڅه وکړه او په عین حال کې د فلسطین د ملکي تلفاتو په اړه نړیوالې اندېښنې هم منعکس کړې. اسرائیلي ځواکونه د غزې په تړانګه کې د حماس افراطي ډلې د له منځه وړلو په لټه کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې له ایران سره د خپلو ارتباطاتو له کانالونو په استفاده دا پیغام تهران ته ورسوي چې په منځني ختیځ کې باید د یوې پراخې جګړې مخه ونیول سي. د روټرز خبري اجنس د پرونی راپور له مخې د سپینې ماڼۍ ویان جان کیربي پرون پنجشنبه د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي، موږ یقینا دوی هڅوو چې له دغو کرښو په استفاده ایرانیانو ته دا خبره تکرار کړي چې موږ نه غواړو په سیمه کې د نښتو د ژورتیا یا هم تشدید شاهدان واوسو. کربی دا خبره د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین له ولسمشر شی جین پینګ ډار ترلاسه کړی چې هغه به له ایران وغواړي څو په سوریه او عراق کې پر امریکایي ځواکونو د حملو مخه ونیسي؟ او ټاکل سوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په لنډ سفر جرمنی ته ولاړ سي. دا سفر داسې وخت کې چې ترکیه او جرمنی د اسرائیل او حماس د جګړې په باب متفاوت دریځونه لري. اروپایي ټولنه او د امریکا متحد ایالتونه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. ټاکل سوی اردوغان د جرمنی له صدر اعظم اولاف شولتس او له ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر سره چې موقف یې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري وګوري. شولتس په می میاشت کې تر بیا ټاکل کېدو وروسته اردوغان ته د جرمني د سفر بلنه ورکړه. دا سفر داسې وخت کې چې د برلین او انقره ترمنځ د اکتوبر پر اوومه د حماس ډلې لخوا پر اسرائیل تر حملې وروسته کړکېچ زیات شوی دی. له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت مسله چیرو. په تیر بیا چې د تیرو شاوخوا دریو نویو په ترڅ کې په سلګونو سره افغانان له پاکستان په زور ایستل شوي دي او افغانستان ته تللي دي. دا بهیر لا هم روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا وای له پاکستان په بیساري ډول د کډوالو راستنیدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سر پناه او رسنیو خدمتونو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي فشارونه لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې د اوچا د دفتر مشر دانیال اندرس چې د سیشن بی پروستور خم ته ورغلی و هلته همدا اندېښنه څرګنده کړه چې له پاکستان اکثر راستنېدونکي افغانان کورونه نه لري او په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
په راتلونکو څو اونیو کې ژمی په رارسېدو دی او خلک په خپل سر یو چت ته اړتیا لري. ننګونه دا ده چې یوه میاشت مخکې زوراوري زلزلې هرات ولړسو نو په دې هیواد کې خپل ټول ملستندوی توکي خیمه او کمپل مچ درلودلې زلزله ځپلو ته ورسول. اوس دا یو لوی ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شویو افغانانو سره مرستې وکړو.
د ځینو راپورونو له مخې د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې شاوخوا څلور لکه افغانان د پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. دا خلک په داسې وخت کې افغانستان ته په زور شړل شوي دي چې په افغانستان کې دننه د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا 15 میلیونه کسان په دې نه پوهېږي چې سبا ته به څه خوري. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مرستیال هارالد منهارت په خپل ایکس پاڼه کې یو پیغام خپور کړی او دا اندېښنه یې پکې بیان کړې ده. دی وایي زه له پولیس سره یم، له هغه ځای سره چې هره ورځ په سلګونو افغان کورنۍ له پاکستانه پرې راوړي. دوی مجبور دي چې افغانستان ته راشي. د دوی ډیرو کسانو کلونه کلونه په پاکستان کې ژوند کړی او په افغانستان کې د شپې تېرولو ځای نه لري. ټول وشي دي او له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. WFP په سیمه کې شته، له دې کورنیو سره د خوړو مرسته کوي چې یوه میاشت تېره کړي. خو داسې اټکل کېږي چې په لسګونو زره کورنۍ به په راتلونکو اونیو کې له دې لارې تېرې شي او سخت ژمی هم را روان دی. WFP د هغوی ملاتړ کوي خو شرط دا دی چې نوره بودیجه ترلاسه کړي، د همدې لپاره سر له اوسه مرسته وکړي. په داسې شرایطو کې به افغانستان ته د کډوالو له بیرته ستنېدو سره بشري وضعیت څرنګه شي؟ دلته په دې اړه بحث لرو. په دې خبرونه کې مو عزیز الدین معارج، پخوانی ډیپلومات او د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور ته بلنه ورکړې ده چې برخه سره وخت لري. د میلمنو هرکلی کوم. رامسپور صاحب، که لومړی تاسو ته راشم، دغه د کډوالو راستنېدنه چې افغانستان ته لا هم دا بهیر روان دی، دا به په بشري برخه کې د افغانانو بار او بوج څومره زیات کړي ستاسو له اټکل سره سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو ته درنه مېلمنه ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې کې خو هیڅ شک نشته چې را روان مشکلات یا را روان د مهاجرینو بیرته ستنېدل افغانستان ته د پاکستان څخه، دا خو بالکل په خپل ذات کې یو بشري ناورین رامنځته کړی دی. ځکه چې یو خو بین المللي شرایط نن سبا ډېر کل کې چند دي او دنیا ټول هغه نور مسایلو ته بوخت دي، او بل هم افغانستان کې ژمی هم را روان دي، فقر او غربت هم زیاتوالی لري او خلک هم مشکلات سره لاس او گریوان دي. نو داسې په حالت کې چې دا خلک راسنه کیږي طبيعي چې مشکلات ډیر دي، بشري مشکلات سره دوی لاس او گریوان دي. پرون هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر هغه هم خپل نگرانی څرګند کړ او د ملګرو ملتونو چې کوم استازي توپ دي هغه هم د تورخم څخه لیدنه کړې ده او دوی هم دا وضعیت لنږدې نه ولې چې هلته خلک ډېر پریشان دي. نو طبیعي ده چې دا خو یو ډېر بد حالت رامنځته کړی دي. خواړه د دوی برابرولو ته هم مشکلات دي، ژمی آمادګي هم نشته او موجوده حاکمیت کې هم دومره توانمندي او دومره ظرفیت نشته چې دوی سره مرسته وکړي. اصلا خود بین المللي کنوانسیونونو په چوکات کې کله چې مهاجرین بیرته راستنه کیږي باید دوی راستنه کیدل په ډېر معقرانه یا په ډېر سم توګه ترسره شي. معقرانه په دې معنی چې دوی باید په باعزت توګه بیرته خپل هیواد ته راستون شي. خو متاسفانه د ګاونډي ملک پاکستان لخوا چې نن سبا دغه وضعیت رامنځته شوی دی، د افغانانو شتمنۍ هلته تقریبا تری اخیستل شوي دي، ضبط شوي دي او اکثرا دوی په ډېر غلهاندي او بېچارګي سره د هغه ملک څخه شړل شوي دي چې دا د بین المللي مواثقو له نظر نه غیر انساني چلند بلل کیږي. خو متاسفانه چې ما مخکې عرض وکړل چې دنیا په بل مسایلو باندې بوختي او د افغانانو دغه بېچارګي او بېوزلۍ حالت ته څوک توجه نه کوي.
مننه رامسپور صاحب. معارض صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د بشري وضعیت په څرنګه شي د دې کډوالو لاره تک سره؟
تاسو تخنیکي همکاران ته قدرمن مېلمه او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګورئ، بشري ناورین خو اصلا څه منځ سوی ده. دا معمولا هغه وګړو ته هغه د هېواد اتباعو ته رامخته کیږي چې حاکمیت ضعیف ولري. ضعیف حاکمیت چې چې پیږي چې له دغه وګړو نه دغه ملت نه له دغه قوم نه څوک دفاع نه کوي، یا څوک نشته چې مثلا غږ پورته کړي، یا نه چې کولی دا سنبال کړي. نو معمولا هر څوک تیری پرې کوي د خپلو موخو دپاره، د خپلو اهدافو دپاره، د خپل لکه افزار استفاده هم تر کوي. اوس یو پاکستان چې عمر یې شپږ اویا کاله ده، مثلا هغه د افغانستان د افګاز بدباو نه دا ته فکر کوي چې زه د مالک د افغانستان یم، کنټرول هم په افغانستان لرم، سیاست بهرنی دي ما په لاس کې ده. نه د کاروان سین دی ویانا د 1950 کال ته د کاروالو په چارو کې ټول مقررات ته د کلی تشریح کړی دی. هغه ته ګوري، نه دغه پروتوکول ته د 1950 کال د مایمو ته ګوري، نه د خوب اثر اعلان د 1950 کال ته ګوري، نه منشور د ملګری ملاتو ته ګوري، نه د آیست او بخنه غوړم آیوم او قطر امیر ته ګوري، نه د یونیسیف ته ګوري. ٹھیک ہے، نړیوال هم سره سره
ځکه دا مارس سبو بخشه او بخشه. خو همدغه د 1950 کال کنوانسیون پاکستان نه دی لاسلیک کړی، یعنی پاکستان وایي زه مکلف نه یم چې ما د بشر د مهاجرو په برخه کې دغه شیان لاسلیک کړم او په ورته وخت کې دا خبره کوي چې زه هغه کډوال له خپلې خاورې باسم چې هغوی په پاکستان کې قانوني اسناد نه لري.
ګورې، پاکستان په 1950 کال د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. دا یو مثال حقیقت ده، منشور یې ومانه. د منشور پر بنیاد باندې کله چې په ویانا کې 1950 کال باندې د کډوالو په چارو کې ترتیب او تنظیم جوړ سو، 103 نوي هیوادو ته د سور وسه څوک چې د ملګرو ملتونو سازمان غړي د رعایت وکړي. وشپتم کال دغه پروتوکول د زمایم د تغیر اروپایي هیوادونه نور هیوادو باندې هم مرور اجرا شي. دلته دای په خانه سیستم دلته بیا راځو خو باندې ول اومي پېدو خو باندې ول خوسي ترازو په خواني پېدو 50 کال حکومت سره د عبد کډوال په چارو کې د لاسیکونه کړی. امدا کډوال هغه دي چې په جاد افغانستان دفاع پاکستان یې دوی پلانونه یې دوی کورنۍ دفاع تر وکړه. پار صورت دام پېدو دام غلطه خبر ده چې موږ وایو چې پاکستان ته ول کډوال را باسي. دا معنا لري لکه گاونډ کور ته چا زوی لاړ شي، بیا ورته گاونډ راباس ورته د ما زوی راباس ته ورته خپل کور ته دی، کور نه لري. دغه لپاره زه وایم چې کله هر حاکمیت چې راځي هلته ضعیف لاسپوڅ ای نه وي، ضعیف نه وي، اول د خپلو وګړو دپاره ترتیب ونیسي چې خپله داوطلب راشي. دلته د مکتبو مخه بنده کړې، ښوونځیو ته نجلکان نه پرېږدي، دا پلانونه څه وکړي؟ اگر زجر و توهین و تحقیر هر څه په ځان مني، د خپل اولاد دپاره مرګ په ځان مني، زندان په ځان مني، وای خپل 15 لورګان می در به تعلیم کیږي. کار زمينه باید ته مساعده کې شرایط درته جوړ کړم، ځکه باید ورکې ګلداد کانال نه جوړې کانالو په څنګه کور نمزه کې ورکم. دا اوس دا د پخوانی مفسدینو غلو قرسونه چې دي وره کې د افغان سرپناه ځین کې خطیر کې هغه د بچمال پیسو جوړ شوی دي د بچمال مال د مارم برعکس په طالبان پر غمه د پیرک یعنی شریک د جرم دي مسائل ته به سړی وګوري هیڅ وخت موږ پردي بد ملامت نه کړو اله فلاني کنوانسین ته دعوت نه سو فلاني غونډې ته د ملګرو نه تو غونډې ته ته څه دعوت نه شې ته دا چرت وځې ته ولې وړتیا نه لرې ته ولې ځان نه شې اهرولی ولې شرایط نه لرې ولې دې فرصت استفاده نه کوې
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
پخوانی ډیپلومات غوس جانباز هم په خبرونه کې را سره مل شو. جانباز صاحب خبرونه ته شرح لري، تاسو څه فکر کوئ چې د دې کډوالو لاره تک سره چې تر اوسه پورې ځینې راپورونه وایي چې شاوخوا څلور لکه په تیرو څو اونیو کې افغانستان ته ستنه شوي دي، او کېدای شي چې د ژمي تر پایه پورې دغه شمېره تر میلیون واوړي. که دغه کډوال افغانستان ته راشي بشري وضعیت څنګه اټکلوي؟
سلام سلام تاسو ته او د بحث ګډونوالو ته او محترمو اوریدونکو ته. سره پوهیږم چې دوستانو په څه شي بحث کړی دی، زه اوس راداخل شوم. خدای وکړي چې کومې خبرې مې تکراري نه اوسېږي. بهرحال هغه کار چې کیدونکی دی او تر ډېره بریده شوی دی متاسفانه چې ښه کار نه دی. زه موافق یم د دوستانو خبرې سره چې خبرو سره چې وایي چې افغانان باید راشي خپل کور ته هر چېرته چې دي، یعنې دا د دې مطرحول چې افغانان دې نه راځي یا نه دې شړل کېږي تر یو بریده کېدای شي سم نه اوسي. البته شړل کلمه خو کلمه نه ده. خو په هر حال هغه کار چې پاکستان د افغانستان په حق کې کوي زه فکر کوم چې کومه نوې پدیده په دې کې نه ده. پاکستان د خپل د پیدایښت نه تر اوسه پورې مخکې دا غینه چې دا یو خاوره و د هند برتانوي چې متجاوزه خاوره وه، یعنې متجاوز په حیث زموږ د خاورې په حیث ترې کار اخیستل کېده، دغې پالیسي ته پاکستان تر نن ورځ پورې دوام ورکوي. پاکستان یو متجاوز هیواد دی، پاکستان د یو هیواد دی چې د اټکل وړ پالیسي نه د خپلو ګاونډیانو په ارتباط او نه د دنیا په ارتباط او نه دننه په کور کې یو د اټکل وړ پالیسي نه لري. پروژه یې پالیسیګانې پلي کوي. دا چې په دغه عظیمه شمېره زموږ وطنوال افغانستان ته شړل کېږي او دقیقا شړل کېږي، دا د دنیا په تاریخ کې لږ تر لږه په دغو څو سلیزو کې خو چې زه وینم سابقه نه لري. او دا هغه کار دی چې د ټولو بشري نورمونو د ټولو انساني نورمونو د ټولو قوانینو د ټولو میثاقونو ولاو چې پاکستان هر ځای کې کینی وایي چې ما د 1950 کال د کډوالو د کډوالو میثاق نه دی امضا کړی، د هغې پروتوکول مې د 1968 کال امضا کړی نه دی. دا هیڅ بهانې نشي کېدلی ځکه چې پاکستان د ملګرو ملتونو غړی دی، د ملګرو ملتونو منشورې امضا کړی دی. بنان هغه معیارونه چې دي هغه خو بخې هغه ستانداردونه چې دي هغوی په هغې باندې په دغه هېواد باندې هم پلي کېږي او هغوی مجبور دي مکلف دي چې رعایت کړي د بشري حقوقو هغه کومه اعلامیه چې د تاریخ هغه خو امضا کړې ده. اما دغه چلند چې دوی کوي دا دښمنانه چلند دی، دا غیر انساني چلند دی. اوس په افغانستان کې دننه طبعاً چې افغانان ډېرو لویو ستونزو سره مخامخ کېږي، اوسنی حاکم د طالبانو رژیم چې دننه په کور کې هم مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی اصلا د دې ظرفیت نه لري چې دا خلک اسکان کړي، دا د دې خلکو عیاشا عباتا نور مراقبتونه صحي مسایل طبي مسایل منطقو کې کېدای شي اجتماعي قومي مذهبي ځینې ستونزې رامنځته کړي چې حتمانی رامنځته کړي. او پاکستان دا قصد کوي. پاکستان په دې ترتیب
مننه جانباز صاحب د پاکستان اهداف ته براش د پاکستان اهداف ته براش راشو ل یو خبرتیا وروسته بیرته بحث ته دوام ورکو او همدا مسله چېلو چې پاکستان د دغو کډوالو ل ایستلو څه اهداف لري.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اسدیب چپو کې پروګرام له اسدی رادیو اوري د خبرونه په منځني چپ 1290 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د انټرنیټ لاره هم نیول شي. په دې خبرونه کې مو موضوع دا ده چې په افغانستان کې بشري وضعیت د کډوالو له راستنېدو سره څرنګه شي او په ژمي کې به څرنګه وي. په خبرونه کې مو میلمانه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور، پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج او پخوانی ډیپلومات غوث جانباز. همدې مسلې ته کرا شو چې پاکستان د دغه کډوالو له ایستلو او ناڅاپه د دغه کډوالو د ایستلو په برخه کې له پریکړې څه اهداف لري. په لنډو رامسپور صاحب کا ستاسو نظر واخله، څه اټکل کوي؟
مننه. اصلا څه غواړم یو بل نکته هم لږ اشاره وکړم چې د مهاجرینو په موضوع باندې خو د هر ایواد مختلف پالیسی دي او خپل هغه د دوی هیواد ته هم په دې کې ګټه شته. مثلا تاسو فرض وکړئ چې افغان مهاجر په پاکستان کې نوې مهارتونه مثلا نوې شان زده کړي دي او هغه وخت چې مخکې ځل هم چې طالبان حکومت نسکور شو افغان مهاجر د پاکستان نه بیرته راغی، تقریبا 90% د آی ټي او د ټکنالوژي په برخه کې د مونږ هم دغه مهاجرین چې پاکستان کې زده کړه کړې او هغه ټکنالوژي او هغه نالج افغانستان ته انتقال کړ. نو پدې کې شک نشته چې همدغومره چې پاکستان د دغه مهاجرو څخه ګټه پورته کړې دي، د مونږ مهاجرین هم هلته نوې مهارتونه، نوې حرفې، کسبو کارونه او د شان زده کړې دي. پدې کې شک نشته چې دوی خپل دغه مهارتونه افغانستان ته انتقالوي کړه چې دوی راځي، او پدې شرط چې دلته داسې ظرفیت موجود وي چې دغه ظرفیتونه جذب کړي. نو متاسفانه چې مخکې د مونږ درنه ملما هم اشاره وکړ، دغه ظرفیت او توانمندي نن سبا په دغه حاکمیت کې چې نن سبا په افغانستان کې واکمن شوی دی مونږ او تاسو نه ګورو. په دې کې دا ډېر دي تاسو ځای، او په دې کې شک نشته چې دوی کله راځي او مختلف مشکلات سره دوی لاس ګریبان کیږي. اول خو دوی د تعلیمي مشکلات دي، اوس مثلا فرض کې دوی انجلکیان هلته د درس زمينه دوی ته برابر او پاکستان کې، او متاسفانه دغه موضوع دلته نشته. بل د تحصیلات عالی مثلا ده، دلته پانتونونو د انجلکیان په مخ باندې دا یو بل معزله ده. دا د دوی د حق لکه څنګه چې دونو دو افغانانو حق ترلاسه کړی په دغه تیر دوه کال کې، د دوی حق بیا دلته تلف کیږي. بل د صحیح مسایل چې د مونږ ظرفیتونه نه سبا دومره نشته چې صحیح خدمات دغه څلور لکو یا پنځه لکو یا یو میلیون نوې راستنسای مهاجر ته دغه موجوده حاکمیت برابر کی، نن سبا په افغانستان کې ډیر ناخوالې په دغه مسله کې شته. بل مسله تر یو حده پورې د مذهبي مسایل هم مطرح کیږي. و اکثر افغانان چې هلته پاکستان کې مستثوي دي په دغه ډېر څلوېښت یا پنځوس کلونو کې، د دوی یو تعداد په بل مذهبونو په بل دینی فرقو باندې هم جذب شوي دي. طالبان چې کله راغلي مونږ د احمدیه فرقې یو تعداد کسان دوی ونیول او دوی بندیان شو، په ډېر مشکلات سره دوی خوشې شو. اوس په دې کې شک نشته چې دغه دینی اقلیتونه وده کړې دي، کېدای شي یو تعداد کسان د دوی په منځ کې مختلفو بېلابېلو مذهبي عقاید باندې هغه شوی وي جلب شوی وي او دوی چې افغانستان ته راځي خامخا داسې جنجال به جوړوي. نو دا ټول مشکلات دي چې مونږ او تاسو کېدای شي چې یعنی یو خو هغه مثبت جوانب دي چې ظرفیت نشته چې دوی جذب کړي، او بل مشکلات دي.
او هغه د سوال برخه پاتې شوه چې پاکستان څه اهداف ستاسو په باور لري چې دا کډوال داسې په لنډه
اهداف کېدای شي؟ نن سبا خو دا اکثرا کارپوهان خو دا وایي چې مثلا د دې ټي ټي پی شتون او دغه موجوده حاکمیت چې د دوی نه حمایت کړي دي، د پاکستان غوسه را پرولې دي او دوی دغه یو فشار له وسیلې نه د مهاجرو څخه کار اخلي او افغانستان ته بیرته راستنوي، چې دغه فشار نه ډیر سی او افغانستان په بیا هم په بل کال کې اقتصادي کال کې ټولنیز کال کې دوی سره پاتې شي. دا خو همدغه الخ مونږ او تاسو ته معلوم دي. دا چې بل الخونه لري کېدای شي مونږ نور درنه ملمنه به دوی ته هم معلوم
وي. مارش سب تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان څنګه دغه یو ناڅاپه پریکړه کړې ده؟ حال دا چې په اسلام آباد کې موقت حکومت او سرپرست حکومت هم دی، موقت نه سرپرست.
دا د پاکستان پریکړه تیاره یوازې نه ده، په دې من ټول پیږي چې پاکستان یو مجري هیواد ده، مجري د غربي هیوادو ده. هغوی برنامه او پروګرام ورکې دی، د پر دې شاته نوي پروګرامونه دي. دا ښیي چې پاکستان چې کله پروژه برنامه اخلي
بیا خپل ګټې هم پکې ګوري، اوس کوشش کوي چې اوازار په توګه فشار راوړي، خپلې خواستې په طالبانو مني، بلې خوا ته هڅه کوي چې د ډیورنډ لاین رسمي پولې پایس باندې وښيي خلکو ته، افغانانو ته، نړۍ ته خلاف دی. پنډۍ د 1920 کال پروتوکول چې سره د افغانستان سره د فاتا او د قبایلو مسلې منځته راغلې وې، دغه د یولسمې مادې خلاف مثلا اوس پاسپورټونه غواړي چې د دواړو خواوو قبایلو سي خلکو ته بدون پاسپورت اجازه نه ورکوي، یا مثلا نور تاجرانو مالو دی کې غواړي ځان ته حق واخلي، دا بیا دوی جدا مسلې دي. دا چې توریزم غواړي بدنام کې وایي چې افغانستان موږ ته راځي، تا خو ځان تار بند کړی توریزم څنګه دی خواته راغلی ده، تا مې څنګه را تېر شوی ده، ته خو وایي زه پوځ یم، زه اتوم لرم، زه اسرائیل لرم، تا لرم، ولې راځي؟ بیا څنګه درځي تا ته؟ ولې نه څه مهارولی خپل اپرا په بل ولایت شي؟ دا دا مسایل دي چې لوی پروګرامو د پردې شاته دي، دلته وتل او مرکزی آسیا ته خطر پېښول، مونږ چارواکو د روسیې خبرې واورېدې، د خپل پوتین په چین کې واورېدلې، د لاوروف هم ولیدلې په ازبکستان کې، همداسې د معاملات مشاور د زمي کابلوف وسته وینا یې خود ته بعضې پروګرامونه دي، خو خبره بېرته بیا په دې راځي چې پروګرامونه سب برنامې سب پاکستان خپلې ګټې کوي، وو دنیا هم پارته کوي، مونږ دلته اوس ولې دا اوس مثلا پاکستان ته وایي څه خلاف د ټولو اصولو مهاجر ول راوباس، هغه وایي تا مهاجر ول تراغري ته ولې څه نه سنبالولی؟ دا مې یو سوال ده. کورتو اس دا د موږ تر اټکه پورې د موږ خپله خاوره ده، افغان د وایي خاوره در راسه واخله، ول نه چې اخیستی، روس مې مات کړه، امریکا مې ماته کړه، سه په بوشکه مې ماته کړه، په تش لاس مې ماته کړه، خو پاکستان ته بیا چې کینه ولا زور نه لري، ولا څه وغه اتوم لري، ولا څه موږ اوس وخت نه ده. دا د ملتو خبر ده، بیا جهات کوم امریکا او روس د ملت فیصله نشته، جرګه نشته، بیا زه کوم فتوای ورکوم او هبل وطن من الایمان بیا نشته، بیا د اشغال د پنجاب پریدم، ولا موږ سر نشو کولای ته ودرېږه قوت راستي چې څو په تیارې په بشکه باندې امریکا ماتې بیا نن په څو په تیارې ټول د ناتو استاد سره پرته دی، بیا څه په اټک باندې حمله نشي کولای. او صاحب بیا چې کله برلین دیواله مات کړ،
مننه مارس، مننه.
دغه مسایل د سړی وګوري په ټوله کې ملامت خپلې یو، هیڅوک نه تدبیر نه سم دا اوس تدبیر لري هم د خلکو ته،
بله
دا څه امکانات چې تاسو رسته څه تدبیر دی وټکړی چې دا کل دوران تر سبا ایران هم راباسته ماشه
همدې ته به وړاندې په خبرونه کې راشو. همدغه د پاکستان د اهداف په برخه کې به د جانباز صاحب نظر هم واخلم. جانباز صاحب،
بله ګوري، پاکستان د پاکستان پالیسی تغییر نه دی کړی. څه چې تغییر کړی دی هغه شکیات دي. پاکستان تل یو ستراتیژیک موخه درلوده چې د افغانستان نقدخانه جوړ کړي، چې دا کار وشي. ګوري، په افغانستان یې وشوکړی چې یو غلام اداره حاکمه کی، دا غلام اداره اوس په دوی څه به نه وایي چې دسې دی او هسې دی، خو نن سبا ټولو ته بربنده شوه چې ته د دغې پاکستان په مقابل کې لکه چې زما همکار وویلي هېڅ څه شی هم نشي کولی، کوچنی اعتراض هم ورته نشي کولی. پاکستان په اوړي کې د اوړي په شروع کې اعلان کړه چې زه افغانان د پاکستان نه وباس. آیا تاسو یو ځلې کوم اعتراض دی تش په نوم متقینه واورېده؟ دې تش په نوم موینه
البته واورېده، البته جانباس، البته نه، یعنی طالبانو ځینې عکس العملونه څرګند کړي دي، د خطر چې دوی استاذ نشته سره، یې دوی استاذ نشته، نو ځکه یې غوې ته هم باید اشاره وکړو.
هغه دې استاذ چې نه دی راغلی، دغه هم دوی ډیره لوی اشتباه ده چې بحثو ته نه راځي، او موږ مجبور استو دوی په غیاب کې خبرې وکړو. رای دې شي جرأت دې وکړي دلته خبرې وکړي تاسو سره، موخه مخالفین استو، سیاسی مخالفین از تو کما چاره یا کم توپا کم نلرو، خبری کهو مستند رو تو غیگو کلچه چاره لار ادو که تاو رسیده، بیاد دوی چیغی پیغی شروع شده چه علا دا خو غیر انسانی کرده، علا دا غیر بشری کرده، علا دا اسلامی کار نده. دا سو گوری دا حاکم دلا دی جرات نلری چه دوی پا مقابل که اعتراضو کی. دا سو ولی دکم یاداشت کله چې خبره ورسېده اډو کې ته چاړه ورسېده اډو کې ته ولې دې چې شروع شو؟
مانه نه
یو پانه صبر وکړه، نو صبر کړه، زما خبره خلاص نه شو، دسه مکه وای نو
مهرباني
نه راځم ساتي باسو
بیا تاسو خوخه، یعنی ګوره دلته نه، جانباسه محترم نه، خوښ کو نه، تاسو دومره حوصله نه لري وای زه بحث نه راځم، او خدا باس کې خدا ته دوه میلمانه نور هم دي، نو خو تاسو خبره
ما خو یو دقه تر اوسه خبره نه ده کړې او خبره تم نه پریږدي زه خو کومه خبره کوم دا که د افغانستان په ضد اوسېږي کنه که د پاکستان په نفع اوسېږي تاسو ووایئ زه خو د خپل وطن په نفع هغه چې مې فکر رسېږي ورباندې غږېږم زه وایم چې د یو خوا په افغانستان باندې یوه ډله حاکمه ده چې ورته غبرګون نشو ښودلی عکس العمل نشو ښودلی د بلې خوانه همدغه زمونږ کډوالو نه استفاده کوي رالیږي افغانستان ته چې په افغانستان کې لا نورې لانجې رامنځته شي اجتماعي سیاسي اقتصادي نظامي ژبني دغه د هغه دوست
مننه دا چې بیا کله رامنځته شوې کله چې بیا ستونزه رامنځته شوې بیا به هم بحث کوو مننه له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه
تاسو فیسبوک کاروئ
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
ازادي سپوکي پروگرام د ازادي رادیو او احمد شبرم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه د پروگرام موضوع مودا ده چې بشري وضعیت په افغانستان کې به کومې خواته روان شي په تیر بیا چې په سلګونو سره کډوال له پاکستان د افغانستان په خواره روان دي د بحث لپاره مو د بشري حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامسپور پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معارج او پخوانی ډیپلوماټ غوث جان باسته بلنه ورکړی ده که دې مسلې تر شمه چې د کډوالو مسله ډیره وژده هم سو رامسپور صاحب تاسو یو وخت له ملګرو ملتونو له دفتر سره هم همکاري لرله په دې تیرو کلونو کې چې کله دلته په افغانستان کې پیسې هم ډېرې وې او په افغانستان کې دیموکراتیک منتخب حکومت هم ولې د کډوالو غمونه خوړل شو چې دوی له پاکستان افغانستان ته راشي او یا له ایران افغانستان
واقعا دا یو ډېر عمده مسله ده چې په تیر نظامونو کې ولې په دغه عرصه باندې کار نه و شوی متاسفانه دغه د مهاجرینو د عودت په نامه چې کوم وزارت دی دا یو له هغو وزارتونو څخه دی چې په دې کې له هغه مودې نه چې دا ایجاد شوی دی ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې دا وزارت ایجاد شو او موخه دا و چې مهاجرین په عزتمندانه او ابلومندانه توګه بیرته افغانستان ته راستون کی تر اوسه پورې دومره تغییرات چې په دغه وزارت کې راغلي دي په هیڅ وزارتونو کې نه دی راغلي په دې معنی چې دا د هغه وزارت دی چې په دې کې ډیر متزلزل حالت روان وو او په دې کې هیڅ کله د مختلف دولتونو په دې باندې قادر نه و شوی چې یو مشخص استراتیجی د ابرومندانه او د افغان مهاجرینو لپاره جوړ کړي هر کله چې یو وزیر راغلی دوی وایي چې موږ داسې کار کړی دی داسې کار کوو یو یو تاسو سفرونه کړی دی بل هیوا ته کړی دی خو هیڅ کله داسې یو ملي جامع برنامه
یعنی رامسپور صاحب یعنی تاسو فکر درئ چې د وزارتونو ستونزه او کنه لالو سره حکومتونه په خپل کې په دې کې ناکام شوی دی
بلکل ګوري دا حکومتونه خو دغه نه هڅه جوړ کړو همدغه مخه دی پاره نو دې ته ضرور و چې په همدغه عرصه باندې دوی ډیر کار کړی وای ملګرو ملتونه تر هغه اندازې پورې چې دوی په واس کې وو دوی خو خپل کومکونه جاری ساتلی وو خصوصا دا یو ډیر ښه وخت هم وو د کرزی صاحب او ډاکټر صاحب غنی په وخت کې کومکونه هم ډیر وو یونیسیار اداره هم فعال وو په بلینو کومکونه راغی خو دولت ته لازم وو چې په دغه زمينه کې برنامه جوړ کړی وای او زمينه برابر کړی وای متاسفانه په امنیتی په افغانستان کې هم د لامل سو چې مهاجرین به ته جرأت ونه کړي چې افغانستان ته راستون شي په اولو کلونو کې چې کرزی صاحب اداره جوړ شو مهاجرین افغانستان ته راستون شو خو ورو ورو هغه مسله بیا ورو شو
مارش ستاسو نظر کا وخت ولې د کډوالو ستونزه په دې تیرو شل کلونو کې حل نشوه یعنی په افغانستان کې بیغه وخت کې امکانات هم ډیرو پیسې هم ډیرې وي په یو نه یو شکل باید حل شوی نه وي
نو ګوره دته نور مسائل به پرې دلته امنیتي ستونزې وي په واقعیت تهدیدونه وو دا خو اصل کې هغه د کمونستان او وخت چې کمونستان په حاکمیت باندې راغلل په دغه وخت دوی په زور خلک ټیلا کړل صحیح ده چې جهاد دا کیسې رهبران مخکې له داود خان په وخت تللي وو ریګان سره ناستو یا مثلا خپل د ایسا له مشرانو سره ناستو له بابر سره نورو سره پورې د عمره بل شو مګر عام ګګړي خو عام خلک دوی ته خو چې ورته جهاد د ویل چې روس په سره ګرځي وخت جبه د جهاد دی خو ته ظلمونه شروع کړل خپل کومنستان د خاو لاندې کور شروع کړ بعد ما که خلک وزل په کورو ورتل انانات د خلکو د کول اند کړل ډیر بعد فجایع مې سره د مجور سره وتښتل کله چې بیا دغه تش په نامو مجاهدین راغلل چې په عامه کلمه دوی اشاره ته دوی اشاره شروع کړ غلای چور و هل تکول لوټول
زما مطلب
د میخونه ول چې په کول
د نړیوالو ځواکونو لراته ګروسته مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې صحیح خبر ده چې په افغانستان کې په ځینو سیمو کې ناامنۍ وي، لیکن د سې امکانات هم فکر نه کوي چې باید ورته برابر شوي وای چې چیرته امنیت وای. مثلا د په ځای دی چې د کچګړې په دشته کې ژوند وکړي، ولې د ننګرهار په یو دشته کې دوی ژوند نه کوي؟ په ځای دی چې په پابو کې ژوند وکړي، ولې دې خواته ژوند نه کوي؟
خو دلته په افغانستان کې یو عنعنوي او اسلامي ټولنه هم ده، دا یو واقعیت ده، دا ټول درکوي. داسې یو بهرنی راتل د دوی په کورو نووته تلاشي کوله، دا دوی ته ډېر ننګ و غیرت و په مرګ ورته بهتره ونل ده. حاکمیت زه شل کالو کې واقعت سړی وای ټول واقعتونه باید نه ته ناست یو ډله دوه ډله ملامتې کي. دا ټول مفسد غله خاینین و، دا ټول چورو چورواک ته راغلي و. د ولسوالۍ نه څه سوه جنډالان راغلي، دلته ټول بې سواده. دلته خدا خو لاسپوچي حکومت مانه ټاکل کېده، هر یو پارلمان کې خپله دوی چیغې وړه چې فلانی فلانی سفارت نه پیسې اخلي، فلانی فلانی سفارت ټاکلی ده، هر مملکت یو جاسوس خپل کېنولی و. دا خو غله وه، د ټول هر څه چورو تکړه تباه یې کړه وتښتله. دغه دوه ځلې طالب حاکم سوی په دې خاوره د جمپي له لاسه وای ده. څوک د طالب ته بد وایي، لاس ورې بدي ته بد وایي. دا خو حقیقت و، خلک په عذاب و. و تاسو یو مثال زه ووایم، دا حاکمیتونه و، خپله حاکم ولسمشر معاونې وزیر په کچه باندې ځي بهر ته تداوی دپاره، یو ستاندرد د معیاري شفخانه نه جوړي. زه یو وخت په ایټالیا کې ډیپلوماټ وم، ډېر پخوا هلته یو وخت یو څوک راغله، ډېر لوی چارواکي نوم به نه اخلو په صورت باندې باور وکړې. زه اوس تلم هغه ته، هغه ډاکټر ما ته تاسو شفخانه وتل کې نه لرې، یعنی دا یې په غوږ وهله. وزیر وزیر درته راغلی پروت یې، ما ته ته وله په خپل وتل کې یو وخت شفخانه نه جوړې، یو روغتون نه جوړې، دلته پروت یې. په هند کې ورته کار شوی و، په هند کې ورته کار شوی واته. زه یو دوره په ایران کې وم، هلته ایرانیانو دا خبره وکړله چې ولې دا خلک دوره پیسو کې نه جوړي، په دومره پیسو کې خپل یو معیاري ستاندرد دانه بیا څه کې نه دی. مکتبونه د تړلي مسله ده، شفخانه دې نه وي، کار نه وي، روزګار نه وي. مثلا ته خپلې اوبه نه مهارې، ته خپل زراعت نه مهارې، ته خپل توکو استفاده نه کوې، ته تولید او فابریکې نه جوړې. خلک مجبوره دي چې داسې خواته د بل مملکت ته ولدي. یو وخت ګوره دغه ایران خلک مهاجر کېدل، نه د مونږ فاکولته د کارمل نجیب په وخت کې زه پوهنتون تلومه، ایرانیانو په پوهنتون د کابل کې درس ویلي. له پېښور نه خو په ډېر زیات خلک راتلل ده، مارا اوس ولې چېرته نه ځي؟ مونږ ورته اړتیا ده، ځکه هغه وخت کې دوی ترقي وکړله، ځان ته جوړ کړله، هر څه ځان ته آماده. ته باور وکړه فلسطینیان یو وخت راتلل ته فاکولته د کابل کې.
البته د سولې په کلونو کې، البته د سولې په کلونو کې د ثور له ومې راوروسته دغه سلسله ډېره کمزورې شوله. د داود خان په وخت کې او طریقه مخکې دا سلسله ډېره پیاوړې وه، چې بهرني زده کوونکي او محصلین راشي په افغانستان کې،
سوداګر هم راشي،
هغوی هم راشي.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
رامي سپور صاحب، که ستاسو نظر وخت لمخ کې ستاسو خبرې هم قطع شوې. د زه فرزن یو علت مهاجرو در اتک تاسو ته په 2000 غالبا 15 کال کې د جاپان یو مؤسسه ته چمتو شوی و چې په افغانستان کې په ګمبزي شکل ځینې کورونه د کډوالو لپاره د افغانستان دننه جوړ کی. خو د هغو یو هیئت پراکته ازادي راډیو ته هم راغلی و، د هغوی له هیئت له یو مسؤل سره ما خبرې کولې، خو ویلې چې په افغانستان کې دننه دوی ته مشکلات جوړیږي چې دغه پروژه تطبیق کی. فکر نه کوي چې ډیر عجیب و غریبې ستونزې هم وي د دې کډوالو په برخه کې چې دوی راستنه شي؟
همداسې و، یو عمده مسله چې متاسفانه دغه د مهاجرو د راتګ مخنیوي وکړ، هغه د فساد اداري یا د اداري فساد شتون په افغانستان اداراتو کې. او مخکې هم په ما اشاره وکړل چې جامع برنامه نه و. فساد ځکه و چې مثلا تاسو فرض وکړئ چې مهاجرو دپاره ځمکې مثلا په نظر کې نیول شوی و چې هر ولایت کې دوی ته ځمکې جلا شي. خو تاسو باور وکړئ چې دغه ځمکې چې دوی ته په کومه ساحه کې چې جلا شوي و، یا په جلال آباد کې، یا لغمان کې، یا کابل شمال سیمو کې، په دغه ځمکو باندې هم د زورواکانو علاقمندي وو. او دوی داسې لارې چارې جوړ کړې وو چې خپل کسانو ته دا زمین وویستل شي، او هغه مستحقو راستنېدونکو مهاجرو ته زمینه برابر نشي. او که چېرې دوی ته هم سه ځمکې مثلا راپه برخه شوي وو، دوی ته بیا دغه تخنیکي مسائل او لوجستیکي مسائل مهیا نه وو. تاسو فرض وکړئ چې په یو دښته کې تاسو یو مهاجر ته چې نوی راستنېږي، یو توته ځمکه دولت لخوا ورکول کېږي، نو اوبه هلته نشته، نور تجهیزات نشته، دې سره دومره توان نشته چې هلته کورونه جوړ کی دا د جاپان خو دغه دغه مؤسسه ډیر ښه نظر او متاسفانه چې فساد په افغانستان کې داسې یو لوی سرطان غوندې و چې په ټول سیستمونو کې ریښه هغه کړې وو او ایسو کې داسې په سمه توګه کار نه شو کولای. کوم ریسرچ چې ما په 2012 پورې ما کړی و په افغانستان کې د افغان پیپلز ډیالوګ په نامه د افغانانو د سولې خبرې اترې او هر ولایت د پاره خپل افغانان د سولې د پاره لارې چارې برابر کړي وو، پیشنهاد کړي وو. په هغه کې یو عمده ستونزه چې په څلور د ولایتونو کې خلک ولیدي همدغه د فساد مسله وو چې دا د دې لامل شو چې متاسفانه مهاجرین هم جرأت ونه کړي او دوی ته زمينه برابر نشي شي ځای ته ځای شي بیرته.
مننه رامز پورسب، لوی خبرتیا وروسته بحث دوام ورکړه.
ل شخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبخالو،
ل نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
ازادي پڅپو کې خبرونه ل ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت مسله سیړو. په تیره بیا چې د تیرو شاوخوا دریو نوې په ترڅ کې په سلګونو سره افغانان له پاکستان په زور ایستل شوي دي. البته یو شمېر کډوال له ایران هم افغانستان ته راشړل شوي دي او له ترکیه هم ځینې کډوال په الوتکه کې افغانستان ته را ایستل شوي دي. د دې له خطر چې تر اوسه پورې د بحث د ګورو په بحث کې مو عزیزالدین معارض پخوانی ډیپلومات او د بشري حقونو فعال محمد ابوالاحرار رامزپور میلمانه دي. تر اوسه پورې چې د بحث د ګورو دا خبره ده چې بشري وضعیت ممکن د دې کډوالو له راستنېدو سره په افغانستان کې کړکېچن شي، لیکن څرنګه کېدی شي چې دا شرایطو سره افغانان مخامخ دي؟ ژمی هم را روان دی. څرنګه کېدی شي چې د دغه بشري وضعیت هغه د ناورین کچه راټیټه شي؟
ګورې دا ټول خبرې موږ کړې او خبره موږ نه پاتې سولای قسم هغه د پاکستان چې دا کار ډېر زیات په شدت باندې کوي. مخکې 350 میلیونه ډالر هر کال ملل متحد ورکولې د افغانانو د کډوالو په نوم باندې، دغه پې بندې کړې. دوی دې ته هڅه کوي، ډېر زیات تلاش کوي. نوره خبره دې که د هېڅ لاوي منځ نه راځي، افغانان استعداد لري، خپل کار پروزګار جوړوي نسبت له دې نه چې په غو دشته کې په غورې اړې و سبزی خرڅول او په دیالي او مزدورۍ کې هغه مزدوري دا شدي ته برابرېږي. پاکستان چارواکو شتمن افغانان نه دی راوستلي، د چارواکو کور نه دی راوستلي، هغه خلک چې کاروبار روزګار کې هغه نه دی راوستلي. هغوی سره خانه خواه او دول نه او ډول معامله کوي، هغوی پیسې لري خپل کار خلاصوي. دا غریب غربۍ رالیږلي چې نور مقاصد لري، چې د تر نوم څنګه کې کېدای شي غوریانو دایشانو دا داخله کوم اولی ثبات دی او مسولیت نه اخلي. زه خبر نه یم، زه خبر نه یم دا کې دې منځ کې تر سی دا کیسې جدا دی زی کرا کرا خپل روزګار کې د ستانا حکومت یو نوم ځکه ورکی دی خپل کار پیدا کی خپل دیادی مزله کومره غوړنه کی او دا یو ښه چانس ته فرصت ته چې نور دغه افزار استفاده جوړي د پاکستان او افغانستان نور ختم شي. نور باندې څه کوي چې دلته ننګونی او په دې باندې خپل خواسته پر دولت پاري
جوړوي. کاغه سوال تر شو، یعنی څه رقم کېدی چې د دغه مهاجرو فشار د افغانستان د ولس په سر یو څه کم شي؟ یعنی هلاره سره تشکاري
هلاره دا ده چې دا کډوال سره د ګټل تدابیر ونیسي، ځکه ورکی فابریکې او کورونه زمينه ته مسایدي کې اته د نن څلوېخ نور مادونه په تنا په پنشه په نه یو مده سوي دي. کارونه د تنظیم کې ترتیب دي کې په دې اعتبار وکي، نه داعش ته ځي، نه جنگ ته ځي، نه د ترګر خوا ته ځي، خپل کار روزګار کې کاربندي او کارونه او په مهارول کانالو کې دوی ته د ډیالیو مزدوري ورکي. صرف فامیلو کورو ته د ځکه اجازهتونه هر څه ورکي. اب وخت یادونه وسه د کډوالو مهاجرینو چارو نه پیګم وزیر ته چوکیدار ته ځکه دوی خو چوکیداران کې نه وری دي، مسول وزیر نشته کنه. چوکیدار له خپله دی او سجل او کارت قوانین لري، دوی خو غیر مسول سره پرسه دار د نیم کار روانه ده. دا چا څو ته نه ختمې خو پر صورت باندې دغه وزارتونه به جلد امکانات لري، پروژې لري، دوی د تاسو ته ملک د دې ته جوړی کی کوم خاص سوده پدې کې نشته. او نه بعد موږ پاکستان ته ډیر وای تاسو ول د سکیورټی کړی او کارو وک خسته دا دراتونکې د افغانستان په ګټه ده. پراتونکې کې به دینه کومه سوې استفاده نه نسی کولای. او دا ډېر ښه غټه نیرو ده او ډېر غټه انرژي ده، غټ ماتل ده چې بل طرف افغانستان ته افغانستان پی آبادیږي. په دې کار کې په وسه پاکستان به ډېر زیات پیغمانه وسه پیغمانه خو ما ویلې وخت مشاره وکړله چې دا د بل چا امر ده. اوس دا پروژه ته دی خپله شاید خوشاله نه دی کارته، ځکه له دې نه د قوت نه دی ډیره ګټه استفاده کړم سیاسي ام فزیکی استفاده له کډوار نه کړم.
نه نه رامسپور سپ فکر کوي چې که څنګه مخکې تاسو اشاره وکړه دې ته چې ځینې د افغانان هلته په پاکستان کې ځینې حرفي زده کړي دي، خو په ورته وخت کې تاسو دا وویل چې شرایط ډیر مساعد نه دي، که هر رنګوي شرایط څنګه کېدای شي چې دغه د بشري حقونو په برخه کې دغه کوم فشارونه چې په افغانستان کې په میشتو افغانانو باندې راځي دا څنګه کېدای شي تاسو څه وړاندیز کوئ چې دغه فشار کم شي؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې همدا اوس پرته له دې چې موږ دغه څلور لکه مهاجر چې اوس رسمي شوي دي په نظر کې ونیسو، افغانان په افغانستان کې مشکلات سره لاس او ګریوان دي. عدم د حاکمیت د قانون، یعنی د قانون نشټوالی، دا یو غټه مسله ده په افغانستان کې. نشټوالی د ملي مشروعیت، خلک خپل ځان په حکومت کې نه ګوري، دا یو بله مسله ده. کنه یو دله ده حاکم شوی ده، ځان د اجنډا لري، روابط لري، او دا وطن غواړي چې وچلی په ډېر مشکلاتو سره. نو په دې کې په دغه شرایط د دغه ټولو ناخوالو په نظر کې نیولو سره کېدای شي چې یو خو د خلکو همکاري باندې باید مونږ او تاسو حساب وکړو. افغانان خپل میلمه پال خلک دي، او کېدای شي دوی خپل هغه کسان چې بیرته راستون شوي دي یا راستون کېږي دوی سره همکاري وکړي، په خپلو سیمو کې، په خپلو کلیو کې، په خپلو باندو کې دوی سره همکاري وکړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې د بین المللي ټولنې او نهادونه کېدای شي دوی خپل په دغه کومکونو باندې څه زیاتوالی راولي. پرون هم د ملګرو ملتونو لیدنه وشو د تور خمسخه، او پرون بیا د کمیشنر د حقوق بشر خبري هم موږ تاسو له میډیا لاره نه واورید. نه دا دوامه تکه بین المللي هیومانیټیرین نهادونه چې دي دوی ته باید زمینه مساعد سي، او طالبان موجوده حاکمیت باید دوی ته زمینه برابر کړي، د دوی په کارونو باندې نظارت وکړي چې فساد ونه سي، اما مداخله ونه کړي، او دوی ته داسې یو زمینه برابر کړي چې کومکونه په پراخه توګه د غټولو مهاجرو ته او ټول افغانانو ته چې وطن کې اوسېږي دوی ته ورسیږي. سلورم چې د ملي سرمایه گذارانو ونده ده، چې ملي سرمایه گذاران چې دوی ماشاءالله ښه شتمنۍ لري، مخکې ډېر ښه سرمایه گذاریګانې شوي دي افغانستان کې، دوی هم په دغه مرحله کې د خپل اتحادیو او د خپل هغه کوم پلاتفورمونه چې لري د دوی له لارې داسې یو سلسله برنامې جوړې کړي دغه د دوی کوم مهارت والا خلک چې دي دوی جذب کړي، دوی ته زمینه د کار برابر کړي. دا هم یو ښه فرصت دی چې دغه مهارتونه سره لدی چې دوی بېوزلې خلک دي، بېچارهګان دي، هغه غټ غټ پیسهدار خلک او کوم سیاستمداران چې هلته کورونه او شتمني لري دوی نه دي رسم شوي تر اوسه، چې هیله من دوی هم خپل وطن ته بېرته راستون شي. او پنځم چې دي، دا د موجوده حاکمیت په پالیسیګانو کې تغییرات دي. دوی باید په فرهنګي چارو کې څه تغییرات راولي. حداقل که قانون اساسي نن سبا نشته، نور قوانین تر تعلیق لاندې ده، نو دوی خو باید د تعلیم دروازې ټولو خلکو ته، که بچیان دي که انجنکیان دي، ټولو ته باید خلاص کړي چې دغه افغانان راځي. دوی وخت سره له نور افغانان چې دوه کال د دوی وخت ضایع شو، ضایع نه شي. دا تعطیل د مصالح د خلک په شریعت کې جواز نه لري دوی ته دروازه خلاصې کړي. او نور فرهنګي مسایل هم دوی ته باید زمینه مساعد شي چې دوی وکولی شي په آزاده توګه په اجتماع کې دوی ونډه واخلي. فکر کوم دغه پنځه ټکي دي چې که چیرې په دې کې توجه وسي، تر یو حده پورې زمینه برابر کیږي چې دوی بیرته افغان ټولنې سره ادغام مجدد وسي.
رامسپور صاحب، د ترجمې پورې تقریبا پنځه اونۍ وخت پاتې دی، او سر له اوسم د افغانستان په ډیرو سیمو کې هوا سړه شوې ده، په سړو ځایونو کې لکه سالنګونو کې واوري هم ورېدلې دي. په دغه شرایطو کې تاسو د نړیوالو مرستو خبره وکړه، لکه د ملګرو ملتونو، تاسو په یوناما کې د کار تجربه لري، څرنګه کېدای شي چې په لنډ وخت کې نړیوالې مرستې جذب شي، او کنه دا مرستې چې جذبوي دا خو وخت غواړي او زمان غواړي؟
میکانیزمونه په خپل ځای کې دي، دغه تجربه شته ملګرو ملتونو سره. تاسو وګورئ چې د تخلیه په وخت کې بین المللي ټولنې په زرګونو تنه افغانان په ډیر کم وخت کې د افغانستان څخه وویست. نو همدغه توګه نن څلور لکه افغانان چې رسمي شوي دي نور هم روان دي، که چیرې دوی په رښتیا توګه وغواړي، یعنی د شعار نه دوی عبور وکړي او داسې یو برنامې جوړ کړي چې په عاجله توګه بین المللي بشري مرستې افغانستان ته ولیږي، دوی کولای شي دا منیجمنت ملګری ملتونه او نور بین المللي هادونه سره شته. د افغانستان خارون آباد دی، بین المللي هوایی اډې جوړ دی، ارتباط ټولو ګاونډي هوادونو سره جوړ دی، دوی کولای شي دا کومکونه سره زیر کی یو منیجمنت رامنځته کی، نور غیر دولتي نهادونو څخه هم مرسته وغواړي، د موجوده حاکمیت څخه هم په صادقانه توګه د همکاري غوښتنه وکړي. دا د افغانانو مسله دی، دا د افغانانو د عزت او آبرو مسله دی، دوی باید چې په دې باندې هڅه وکړي. نو دا په دې کې شک نشته تر یو حده پورې، یعنی زه نه وایم چې سل پسل دوی ته هر شی به ورسیږي، خو ما خواه سوزبان کار دی، ضروره چې په هغه سیمو کې، په هغه ځایونو کې چې خالی تش ځایونه موجود دي، بلډینګونه موجود دي، مخکې هم مارسه ورته اشاره وکړ، کورونه تش کورونه دی مثلا مکتبونه دی جماعتونه دی نور غد غد هنگرونه دی زاین دغه مهاجر ته باید یو برنامه جوړ شي چې مثلا دغه کټګوري مهاجر په دغه ولایت کې په دغه سیمه کې ځای په ځای شي خیمه ورته برابر شي. یعنی دا یو منیجمنت غواړي آسان کار نه ده، خو اراده ته ضرورت لري او همکارۍ ته.
مننه رامس پورڅب. مهاجر څه د خوړو نړیوال پروګرام مثلا ویلې دي چې د څونو یو لپاره هڅه کوي چې په تورخم کې راستنه شو کډوالو ته خوړه برابر کړي. فکر نه کوي چې دغه رقم هڅې ماقتی هڅې ممکن ډېرې ګټورې نه وي؟ بنیادی هڅې باید شروع شي چې فرزند اوس ژمی را روان دی که چېرته دوی ته نور پیسې دغه د خوړو نړیوال پروګرام پیدا نه کړي ممکن دغه پیسې مرستې هم پرې ودرېږي. بنیادی مرستو ته ضرورت نشته؟
نه، دا اول کې خو خانخه موقت یا ابتدائی مرستې اول کې خانخه ډېر زیات حیاتي فائده لري چې او سیستم روان شي، او سیستم د افغانستان فلجي دریږي ودرېږي، مرګ زوبله پیدا کېږي، صحیح مشکلات پیدا کېږي او نړیوال سازمانونه دولتو ته نه ګوري، هغوی ځان ته طرحه برنامه پروګرام لري پروژه لري په همدې عقله باندې دوی بودیجه اخلي. دا بودیجه د نړیوال لوی ستر مرستندویه یا چریتي ادارې دوی سره مرستې کوي، په همدې لپاره سره کوي دوی برنامه دی که چېرې دوی داسې مرستې او بحراني اتناطار حالاته که طبي که سیاسي که جګړې کار څه وي دوی که رسدګي ورته نه کړي بیا دوی مسؤول کېږي د خپل منشور او د خپل چارتر پر بنیاد باندې. نو ځکه دا مرستې ورته کوي. دا مرستې که د کوم شپږ میاشتې دوام وکړي ما وخت ویلې چې دا کډوال د خانخه ځان ته لاره پیدا کوي، ځای پر ځای کېږي او په زمن کې دې خواته دولت هم مجبوره ده چې بیا تر هغه وخته پورې دوی سره پروګرام جوړ کړي او پروګرام ورته جوړوي، روان دي پروګرامونه ورته کېږي. نو دا ډېره فایده لري او ځینې ادارات موسسات چې دغه استمراري دوامدار مرستې هم کوي هغوی هم دوام ورکوي. لکه د بلګې په توګه یونیسف منګولا چې د کوچنیانو صندوق هغه همیشه چېرته تثبیتوي چې کوم ناطاره مشکل مېرمنو ته او ماشوم ته پیدا کېږي دوی سره مرستې کوي. یا د خوړلو سازمان هم کله چې وګوري چې ها دا مسله ده نور امکانات ودرېږي بیا دوی مجبور دي دلته رسیدګي وکړي. د په دې پانګه کې په دې اړخه کې نړیوالو خپل رسالت تقریبا ته ډېر بېرته پجا کړی او اوس هم پجا کوي. هر ورځ ګورې پرون پلاوه تللی ول ته په تورخم کتلي و دوی خپل کار کوي. دا د سیاسي لحاظ په پاکستان باندې دوی کومه نیوکه ونه کړله یا دولت د افغانستان چې نړیوال مشروعیت نه لري دوی ونه سو کړی چې هغه د نړیوال اصول پر بنیاد باندې کومه ادا وکړي. دا بیا بل بحث ده او بل اړخ ده. پاکستانی چارواکو نړیوال هم په دې پیدل چې دا نه دولت کولای شي اوسنی حالت کې او نه دوی داسې کوم اقدام وکړي. موږ په حماس فلسطین کې کوم جګړې دي، په اوکراین کې کوم جګړې، نړۍ په نورو ځایونو کې کوم جګړې دي، هر څوک خپله ګټه تر پورته کوي. بیا هم په ټوله کې دا وروستۍ خبره دا کوم چې مسؤلیت رسالت د اوسنی چارواکو ده. دوی باید هر څه وکړي، په هر ډول چې کوي، له نور هیوادو، له چین هیواد سره که خبرې کوي، ایران سره کوي، له مرکزي آسیا سره کوي، له خپل بهرنیانو سره کوي، عربو سره، د هر چا سره دلته باید یو تدابیر ونیسي او زر ته زره دي د ملت د پو کسانو سره، پاک کسانو، مسکی کسانو سره هم دغه مسایل مطرح کړي او په دې کې ګامونه پورته کړي چې څه تدابیر ورته نیول کېږي. ځکه زما را روان ده، یو خواته د هرات مسله منځته راغلې ده، دې خواته نور تهدیدونه هم موجود دي، کېدای شي او څپه بله د کډوالو له ایران را پیل شي، بیا په ټوله کې بیا سخته کېږي. باید زر ته زره دلته باید کمیټې پالیسي او کمیټې او کمیسیونه باید خپل کارونه ابتدایی پیل
کی. مننه. تر اوسه پورې چې کوم راپورونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، یوه ډېره لویه ستونزه د بشري مرسته کوونکو ماسو په وینا دا ده چې دا کډوال به چیرته ځای په ځای کیږي، یعنی د دوی د کورونو سرپناه. مارچ د ژبې په درشل کې دا ډېره ګرانه نه ده چې دوی ته د سرپناه غم خوړل شي؟
دا ساده ده، دا ډېره اسانه ده. دا امکانات په داخل د افغانستان کې بالکل ستا کې رښتیا واقعا وغوړي د اوسنی حاکمیت امارات اسلامي طالبانو دا ډېر زر هڅه کوي. په هرو ولایت کې تاسو چې شته ځایونه شته، رهایشي ځایونه شته، دې ته د فتن فل حال تمام ځکه ورکې دي په دوه ورځو کې درې ورځو ځان ته کوټې جوړوي که په رښتیا دا کار وکړي. او یا دغه د پخواني مفسدینو کورونه قصونه چې پاتې دا د بتمال پسې جوړ شي د فتن دوی ته دا ځایونه ورکړي کوي په کومو ورځ کې شپه تېره کړي تر میاشت دوه میاشتو تر هغه چې ښاروالیانې مختلفې دښتې او رایشي جو ته تثبیت شوي، دا ډېره پخوانه تثبیت شوي د بوټول سروي سوي ده په شاروالیانو ته موجوده ده هر خاروال ته دنده ورکې دوی ته دغه ځکه توضیح کې په یو هفته کې دوی ځان ته یو کوټه دوه کوټې جوړي کړه کړه د ځان ته کورنه جوړ کړي دې کې کومه ستونزه نشته که دولت بهانې او پلبې پدې کونه کې کوای شاته د کوشتبې کانال څنګه کې خلول زراعتي ځکه زراعتي کورنه دي خو همدغه افغانان ته دي افغانستان خلک ته همدغه افغانستان لپاره ده همدغه خلکو لپاره اوس شتمنه ته جپ ځکه نوابان جپ ځکه وربابان جپ ځکه خدای غریبانه بوسه همالته کېنه و ده خو مختلف قومونه مختلف خلک دي غریب مستقل دي جای د کتریکته سره کار کوي دا د خپل د ساتو تر باګرام پورې نيزه کابل د ټول د لوې دښته ده که زمي سم د ست د خارګوټه جوړې دي ته ورک توزیع کوي آیا زورواکه ته په منتظر سره سیاسته بیا د کشین پور ولې چولکی کوره کم د غریب مستحق کسان ته د خارې بچان دي توزیع کوي هم به دولت نوم خسي هم به خدای او رسول تر خوشاله هم دخل کوته په ستونزې مشکلات راځي
مننه مارج صاحب رامسپور صاحب که ستاسو نظر واخلم د کورونو ستونزه ستاسو په باور څنګه حل کېدای شي په دې ژمي کې
ستونزمن مسله ده یو خدای د دایمي استوګنځای مسله ده چې دوی ته باید برابر شي دا کېدای شي یو استراتیژیک پلان لمخه لکه څنګه چې مخکې مارج صاحب هم اشاره وکړ چې دښتې دي سیمې دي دوی ته باید دولت زمينه برابر کړي دوی ته وایي سلسي دا لانګ ټرم پروجیکټ وایي خو موقتی توګه چې اوس ژمی را روان دي او دوی عاجله توګه سرپناه ته ضرورت لري زه شخصا فکر نه کوم چې په دوه درې هفتو کې دوی وکولای شي ځان ته یو 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 آشنا برابر کی او جوړی کی دوی ته دا ضرورت ده چې په بیلابل ځایونو چې امکانات ولري او امکانات لري او هدف پورې موجود ده دوی ځای په ځای شي هغه د مرسدینو کورونه خو متاسفانه دومره نه دي چې دومره ډیر زیات وي چې په سلګونو زره کسان پکې ځای شي کېدای شي د دوی نه څه قصرونه څه ځایونه پاتې وي یو تیرات کسان په هغه کې هم ځای په ځای شي نو دا بهتره به دای چې دوی ته خیمې برابرې شي دوی ته هغه کوم بلډینګونه مثلا تاسو فرض وکړئ کړه چې د دې کورونا اوبا رامنځته شو اکثرو هیوادونو کې مثلا د پانتونونو لیلی دوی تشه کړ او هغه کسانو چې قرنطین کې وو دوی ته برابر کړ او دوی ته آماده کړ نو کېدای شي دا که ځایونه لکه لیلی عسکری قشنی عسکری کمپونه دا که ځایونه چې مثلا مخکې الته خارجي قواوی نوروي دا که ځایونه دوی ته په نظر کې ونیسي چې حداقل په موقتی توګه تر هغه چې ژمی تیریږي دوی په دې کې ځایونه کې ځای په ځای شي بیا وروسته هغه د لانګ ټرم پروژکتونه به رامنځته شي چې د دې هغه پروژو په چوکات کې دوی ته بیا د دولت ازمکی برابر کی دوی ته لوجستیکی کومکونه برابر شي د بین المللي ټولنې لخوا دوی خو نشي کولای چې خښتي ونه لري مساله ونه لري پیسې ونه لري او په برابر نه وي نور تجهیزات نه وي دوی ځان ته کور برابر کی نو په دې په هغه کې هغه یو سلسله هیوادونه دي چې دوی ښه تجربه هم لري مثلا د ترکیه هیواد دي نور هیوادونه دي هغه جاپانیان دي کیدای شي چې دوی ته بیا داسې کورونه برابر شي په کنټینری کورونه چې ضرورت دي دومره سخت سازو نه لري په اسانه توګه انتقال شي برابر شي کمپنیانې راشي او دوی ته جوړي کی او دوی په لاس کې ورکړي داسې زمینی هغه لانګ ټرم دی خو په موقته توګه زه فکر کوم چې همدغه ځایونه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه دا باید دولت په عاجله توګه سروي وکړي او دوی ته په نخ کې او دوی ورته برابر شي
ډیره مننه د بشری حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامسپور همدارس له شغل معارض څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه سره واخسته د بحث په تربیه بحث پورې غوښ جان باز هم را سره و لاغو یم مننه کوم تر بل خبرونه مو زحمت شي ور پخته سپار
ستاسو له پیغامونو
خاوري مرزا جان راغلو کارخانو نه او یم دا اس کې میله ده دې بالا او کارخانو کې مخه دا و او د موټر را پسې دی او را باز ما کا په سرو زل می روي د پاکستان عسكر پولیس ساتي را باندې واله او بس د پدری کړو نور مې سر ما نوستا خورو را سیاست غوړې نه دا سیاست دا وانان غوړ ټول دا رزق والا ورکې دې رزق هم دا لازم ورته او نورم کورم روان دی کله مم روان دی ورسوم ګډ ورټ پراته یو نور دا لا کار نه مونږ داغه وختونه لرم چې موږ سره کومه کوکا موږ لا کور راکا که کور نه راکې چې خپل زلیز کور ته جوړ کاني وس داغه وختونه تنه لرو
د مانم د محمد اساق لګوز لاور نه او زوم افغانستان ال دې تنګ ولته به نیول کول لاور کې لکه پر خودو وینه مونږه ایډی کارت کار کدار خرګه دا مسئله به ویل تا چا سي کرایا باندې کور ورګو غن لګ موږ تیرا کړو کور کرایا باندې او ته به ورته لګدا بونه شړی له کور نه واسه موږ تلاره به بولسان ورته ویلی وو چې دوه مونږه به شړو موږ نه پر خودو یو جیدم او ول تر موږ خپل زما کړ کورم خیر نه جوړ زمګه مغاټه خوشاله خپل کلی دروانی خپل هغه دروانی وطن دروانی
ابل شعور واک اینڈ بس کې سلور کالم دیر کو نور مجبور کو پکېرانو سو دل خپل بلار مریضو ها پا کورا سے نور کورم پکېرا باندې سو هغه جنو شول نور کاټ ماټو سره نو وې ترالو بارم کورالو ها زیاته و شول ونه شو ولا خپ دی ټول خپ دی
غالو د چنګینا بورډ ناصر باغ روډ نا او نوم می ده زارت ګل بر افغانستان ته رواني او مونږ ته نه سولیت لاره کې سره سو پر می لا شوې ده نه چی شي بس بچیم تعلیم نو کول او دل تم روزګار او روزګار م زه شل کول پر روزګار غم هم د سیم پر خو دو مونږ ته نور کار کو روټه په خولو والے درزا روډ باندې دکان می و پاتې شو بس وسه خبرو ده نو چې وسم برابرې کو او کو وسه نیم د سیم روزګاری ده نو روزګاری ده ګرځو با نو د لارې او مشکلاتو په اډکه او بس د کانټینر والا سمو پینځه کم یو لګ باندې نیولې ده او بس ان شاء الله بر رواني ده خیرانو
ستاسی پیغام ستاسی نظر تاسی فیسبوک کاروی
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/ازادی رادیو